Radio.
نن پنځشنبه ده د لړم یا قرب میاشتې 22 د نومبر میاشتې 12مه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبه پیل سوې. د ماښام تر او بجو دوام کوي. د خبرونو پیل د نور ورځو په څیر په لومړي نیم ساعته خبري مجله کیږي. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي اوربند باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړې. د ننګرهار والي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران تر ټاکل شوي حد زیات ایرانیم غني کړي دي. ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پاکستان له لوی درستیز او صدر اعظم سره هم د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامله وه. محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
بحث خیلی خوبی داشتیم.
د افغانستان سیمې او فارس خلیج په اړه مو ډیر ښه بحث درلود. د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړی کولو او د ایران د اټومي موافقې په اړه مو هم خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی چې جواد ظریف له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د کتو پر مهال موافقه وکړه چې افغان چارواکي بې ساري فرصت لري چې په جګړه ځپلي افغانستان کې سوله رامنځته شي. جواد ظریف د سې شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر پاکستان ته ورسېد. د اداري فساد پر ضد مبارزې شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کلنی کانفرنس د جنیو کانفرنس په درشل کې نن په کابل کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز، د اروپایي ټولنې سفیر اندریاس وان براندت، کارپوهان چارواکي، د مدني ټولنې استازي او هغه شریکان ګډون کوي چې د اداري فساد په وړاندې د افغانستان سره په مبارزه کې همکاري کوي. ټاکل شوې ده یو اونۍ وروسته په جنیو کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي چې پکې له 2021 څخه تر 2025 لدې کال پورې به د افغانستان د سولې او پرمختګ چوکاټ رامنځته شي. د ننګرهار والي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لېږل شوي. په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې نښتې سوي دي. د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل برای ازادي راډیو ته وویل
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنگ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ سوي دي.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر بوستو د حملو مسولیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د مرګ ژوبله ادعا نه ده تایید کړې. د کندهار چارواکي د لزګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والي ویان احمد بهیر احمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو په موخه تصفیوي او چانیز عملیات ترسره شوي دي. په دغه عملیاتو کې نه دېرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 13 تنه ټپیان دي.
د والي ویان وایي چې د ماین جوړولو یو فابریکا ویجاړه شوې او 115 اویا ماینونه شنډ کړای شوی دي. شغلی احمدی دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو یو توغندۍ پر یو کور لګیدلې چې په نتیجه کې څلور شزي وژل شوی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولې چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل شوی وو. دغه ادارې په خپل څلور میاشتنی راپور کې ویلي چې د نومبر تر دویمې پورې په ټیټه کچه د ایران د غني کړو یورانیمو ذخیرې شاوخوا 2500 کیلوګرامو ته رسیدې. په ټیټه کچه د ایران د غني سوی یورانیمو اندازه په اګست میاشت کې څه باندې 2000 کیلوګرامه شول سوی وو. د هغې موافقې له مخې چې ایران په 2015 لسم کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړی وه. ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. د موافقې له مخې ایران کولی سوی په ټیټه کچه 202 کیلوګرامه یورانیم ذخیره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو، خو دا نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي نتیجه اغیز ونه کړي. امریکایي رسنیو په الاسکا کې د انتخاباتو نتیجه اته ورځې وروسته له انتخاباتو پرون اعلان کړه. الاسکا د ټاکنیزو کالجونو یا الیکټورال کالج درې رایې لري، او په دې حالت کې د ټرمپ په بریالي کېدو سره په الیکټورال کالج کې د هغه رایې 211 ته ورسېدې. خو د ډیموکرات سیال جو بایدن د الیکټورال کالج لپاره تر 209 زیاتې رایې خپلې کړې، چې په نتیجه کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکی بلل شوی دی. د قانون له مخې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټورال کالج 209 رایو ته اړتیا وي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینې ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا په اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا وایرس او د امریکا د لړزان د اقتصاد په وړاندې د مبارزې لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 میډیکل کې په لویدیز افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې د هڅو همغږي کوونکی و. هغه په 2009 میډیکل کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحرانه د ژغورل کېدو د پلانونو په عملي کولو کې رول لوبولی و. په روسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي. دغه فرمان د روسیې په ملي اسلامي شورا کې مخالفتونه رامنځته کړي، او دې مسالې ته په ملي سطحه د خلکو پام وراوښتی دی. په روسیه کې د مسلمانانو د روحاني مشرانو شوراګانو ریاست په جولای میاشت کې دا فرمان یا فتوا ورکړې وه، خو د نامعلومو دلایلو له مخې پرون خپره سوې ده. د دې فتوا له مخې یوازې مسلمان نارینه کولی سي له غیر مسلمانې ښځې سره د یوه مفتي له تایید وروسته واده وکړي. تر دې فتوا یو ورځ وروسته د مسلمانانو د روحاني مشرانو د شورا مرستیال د امیر موحد دینوف په ویلامه کې وویل چې دا پریکړه د ټولې شورا استادیتوب نه کوي. په روسیه کې 15 میلیونه مسلمانان ژوند کوي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان رګ د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 1. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 9. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 15. مزار شریف اسمان رګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. او جلال آباد اسمان رګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8.
دیوی نادر د هوا له حال خبر کړ. په افغانستان کې د سهار 8:08 کېدونکې د تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي اوربان باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. دا راپور هم خپرو چې د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشر افغانستان ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو له پیل سره مهال د تاوتریخوالي زیاتوالی نهیلی کوونکی وباله. په بهرنیو موضوعاتو کې وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د اوربان موافقه وکړه، په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل. په دې خبري مجله کې د افغانستان مسایلو ته په نړیوال مطبوعاتو کې هم کتنه کوو، د ژوند رنګونه هم خپرو. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي اوربان باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. افغان چارواکي هم وایي چې طالبانو وروسته له هغې هم چې حکومت د دې ډلې زرګونو بندیان خوشي کړل، د افغانانو اساسي غوښتنه چې اوربان ده نه ده منلې. طالبانو ویلي تر هغه وخته اوربان نه کوي چې خپلو موخو ته نوي رسیدلي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا ویلي چې په افغانستان کې سر له اوسه باید اوربند وسی، ځکه دا د افغانانو غوښتنه ده او نړیواله ټولنه هم همدا غواړي. رولند کوبیا د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، اروپای ټولنه نه غواړي چې د سولې پروسه مو د اوربند پر لور بوزي، ځکه کېدای سي دا یو لیرې نیټه وي، خو هغه اوربند چې د سولې له بهیر سره یو ځای وي باید همدا اوس وسی. افغان چارواکي هم وایي چې اوربان د افغانانو لومړی غوښتنه ده. د افغان ولسمشر دوایان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل:
افغانستان حکومت د طالبانو شپږ زره سل بندیان په همدې خاطر ورخوشي کړل چې طالبان به تاوتریخوالي ته د پایتک اکټیټ او افغانان به د دایمي او سرتاسري اوربان شهیدان اوسېږي. ولی له بده مرغه طالبانو تاوتریخوالي ته زور ورکړی. د افغانستان د خلکو غوښتنه او د افغانستان د حکومت غوښتنه، د اسلامي نړۍ غوښتنه او زموږ د نړیوالو شریکانو غوښتنه د تاوتریخوالي سمدستي درېدل او د دایمي او سرتاسري اوربند کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې سوي دي. افغان چارواکو له طالبانو په تکراري توګه غوښتي چې د سولې د بهیر تر پیل یا پر مهال دې اوربند اعلان کړي، خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویلي وو:
د اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو. د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور فضا رامنځته شي او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی په قطر کې دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو تګلاره جوړه کړي، خو تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي. افغان چارواکو هڅې پیل کړي چې د سولې د مذاکراتو لپاره سیمه ییز ملاتړ جلب کړي. د همدې هڅو د برخې په توګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره په تاشکند کې ولیدل. د ښاغلی عبدالله د دفتر په وینا دی د دغه هیواد له چارواکو سره پر سیمه ییز اجماع خبرې کوي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله ورته سفرونه پاکستان او ایران ته کړي وو.
د ملالی بشیر په راپور کې مو ورته چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي چې د سولې د خبرو په نتیجه کې باید په افغانستان کې اوربند ټینګ سي. بیلابیلو چارواکو او سازمانونو له وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د اوربند د ټینګولو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو دغه غوښتنه نه ده منلې. بل خو د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس افغانستان ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو له پیل سره هممهاله د تاوتریخوالي زیاتوالی مایوسوونکی وباله. رابرټ مارډینی په دغه څلور ورځني سفر کې ویل چې د جګړې ایزو قوانینو نه مراعت لکوله ملکی تلفات زیات شوي. رحمت الله افغان تفصیل لري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس رابرټ مارډینی افغانستان ته د څلور ورځني سفر پر مهال له حکومتي چارواکو او طالبانو سره خبرې کړې. نوموړي د افغانستان سویل نامنو سیمو، کندهار، هلمند او غزنی ولایتونو ته سفرونه کړي. ښاغلی مارډینی ویلي په جګړه کې ښکېل یوې خوا هم جګړیز قوانین نه دي مراد کړي چې له امله یې هر ورځ ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي.
دا ناهیلي کوونکي دي چې د سولې د خبرو له پیل سره هم مهاله ملکي تلفات زیاتېږي. موږ هیله لرو چې وضعیت بدلون وکړي او ښه شي. دا هغه څه دي چې افغانان یې په تمه دي.
ښاغلي مارډینی دغه شان ویلي په هلمند او غزنی کې له څو داسې روغتیایي مرکزونو لیدنه کړې چې د جګړې ټپیان پکې بستر وو. د نوموړي په وینا ډیری روغتیایي مرکزونه د جګړې زیانمنو سره د مرستې لپاره د بستر او درملنې د امکاناتو له کمښت سره مخ وو.
کچیرې نشئ کولی سوله راولئ او جګړه دوام لري، نو خپلو سرتیرو ته ور زده کړئ چې د جګړې قانون ته احترام ولري او ملکیان هدف ونه ګرځوي. څو په ښځو او ماشومانو د جګړې د اغېز د راکمېدو شاهدان اوسو.
ښاغلی مارډینی جګړه ځپلو ته خدمتونه رسول ستونزمن وبلل، ځکه د نوموړي په وینا په اوسني وضعیت کې د نامنیو لمن پراخه سوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین طارق آرین د سره صلیب نړیوالې کمیټې د رئیس څرګندونو ته په غبرګون سره وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې ټول جګړیز قوانین مراعاتوي.
د دفاعي په حالت کې خو طالبان په دغه وروستیو میاشتو کې تاوتریخوالی زیات کړی دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خلکو ته مرګ ژوبله اړولی دي، افغان وژنې ادامه ورکوي. هر ورځ تاسو شاهدان یې، د ټول خلکو ته واضح ده، موږ تاسو ټول ته واضح ده چې طالبان مسؤول د تلفات ملکي دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغه ډلې ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی جنګیالي په ملکیانو حمله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان شل ولایتونه د سختو او خونړیو حملو شاهدان وو. په کابل پوهنتون او کوثر روزنیز مرکز د انتحاري حملو او بریدونو قربانیان ملکیان وو، او دغه شان د هدفي وژنو قربانیان هم ملکیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
او اوس به اسدالله الدین راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي ورځپاڼې ډیفنس پوسټ ته په افغانستان کې د القاعده شبکې د هغه غړي وژل کېدل مهم ښکاره شوي چې په خټه پاکستانی وو. د لیکنې په پیل کې راغلي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي محمد حنیف چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې په فراه ولایت کې وژل شوی. د دغه ریاست په وینا د محمد حنیف د وژنې د عملیاتو پر مهال دوه پاکستانی ښځې هم نیول شوي. د فراه والی تاج محمد جاهد سه شنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویلي محمد حنیف چې په خټه پاکستانی وو د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر وو چې له فراه ولایت بهر هم ورانکاره فعالیتونه کول. ډیفنس پوسټ ورځپاڼه د ملي امنیت په حواله لیکي چې د القاعده شبکې دغه غړي له طالبانو سره د وسلو په روزنه، موټر بم او نورو منفجره وسایلو په جوړولو کې همکاري کوله. د لیکنې په حواله دغه کس چې په خوا د طالبانو غړی وو په 2010 میلادي کال کې له القاعده شبکې سره ملګری شوی وو. ملیټری ټایمز ورځپاڼې چې له امریکا خپریږي په خپله تازه ګڼه کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر د افغانستان د جګړې لپاره څه مفهوم لري. د لیکنې په پایل کې راغلي کله چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دفاع پخوانی وزیر مارک اسپر له دندې لرې کړ نو د هغه پر ځای له دفاع وزارت یا پینټاګون بهر یو څوک وټاکه. ورځپاڼې کریس میلر د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس داسې متقاعد ډګروال بللی چې د تروریزم ضد ملي مرکز د مشر په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده او د افغانستان د جګړې په لومړیو کې یې د ځانګړو ځواکونو د یوې ډلې مشري هم کړې. د ځانګړو ځواکونو دغې ډلې د وسلوالو طالبانو پر خلاف په جګړه کې برخه درلوده. د لیکوال په باور د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ او په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د ټاکنو په کمپاینونو کې لومړیتوب له افغانستان نه تر 19 کلنې جګړې وروسته د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل وو. کریس میلر سناتورانو ته د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه ویلي وو زما په عقیده دا به ډیر غیر مسؤلانه وي که خپل اولادونه دغسې په دې جګړه کې ښکیل پرېږدو. د افغانستان د جګړې اوږدېدال یوې خوا او د سولې په خبرو کې د پام وړ نتیجې نشټوالی له بلې خوا په افغان او امریکایي چارواکو کې نهیلي زیاته کړې ده. د سولې هغه خبرې چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ په قطر کې دوه میاشتې مخکې پیل شوې تر اوسه ټکنۍ مختزي.
د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه باید په دې هیواد کې د کورونا وبا له کبله په مالی برخه کې د کسر د پای ته رسیدو او عوایدو ډیرولو لپاره ځانګړي پروګرامونه عملي کړي. دا خبره د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې له کورونا وروسته د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل څلورم یادښت کې کړې ده. امید ظهیرمل تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د کورونا وایرس د بحران په ځواب کې مالی غوراوي تر عنوان لاندې په خپل څلورم یادښت کې لیکلي، کورونا وایرس افغانستان په اقتصادي برخه کې له زوړ سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذ رامیس الکبرو وایي کورونا وایرس 2000 کال ستونزمن کړی او په خلکو او ټولنې ډیر بد اغېز کړی.
موږ په خپل راپور کې وموندل چې لږ تر لږه 3 میلیونه ډالرو ته د دې واټن د راکمېدو او ژر تر ژره خپل هدف ته د رسېدو په برخه کې اړتیا لرو. 250 میلیونه ډالره د خوراکي خوندیتوب لپاره اړین دي او له ټولو ډیر مهم 5.2 میلیونه ډالره د ټولنې د ساتنې لپاره پکار دي.
د دې ادارې په راپور کې ټینګار شوی دی چې په اقتصادي برخه کې د بنسټي سیاست د نشټوالي له امله به دا حالات تر 2024 کال پورې د افغانستان په ناخالصو عوایدو کې 15.2% اغیز ولري. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې استاد عبدالله الدرداری وایي په راتلونکو 5 نورو کلونو کې افغانستان لږ تر لږه 13% مرستو ته اړتیا لري څو د کورونا وبا له کبله رامنځته شویو اقتصادي ستونزو ته رسیدنه وشي. د ده په خبره د افغانستان سره ټول مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې برخه کې ګام پورته کړي څو افغانستان له دې ستونزې ووځي.
افغانستان له مالی مرسته کوونکو ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو سره چې د دې هیواد لپاره پالیسي جوړوي یوې ښې همغږۍ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره د دولت په همکارۍ د افغانستان د خلکو او نورو شریکانو سره دې برخه کې ژمنه ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مرستیال محمد نبی سروش وایي حکومت د ملي دسترخوان په څیر پروګرامونو په پیلولو سره هڅه کوي چې د کورونا وبا له کبله رامنځته شوې ستونزې حل او همدا ډول د ملي عوایدو کچه پورته یوسي. د ملګرو ملتونو په څلورم یادښت کې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې د کورونا وبا له کبله په مالي برخه کې د کسر د پای ته رسېدو او عوایدو ډېرېدو لپاره ځانګړي پروګرامونه پلي کړي. دا یادښت زیاتوي د افغانستان پس اقتصادي پرمختګ د کورونا وبا دویمه څپه او د جګړې دوام ته په کتو اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د مالی کسر د کمیدو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د کورونا وبا له کبله د اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تازه د دې ویروس د مثبتو پیښو په ثبت کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې یوازې تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 146 تنه په دې ویروس اخته شوي چې 4 تنه یې مړه شوي دي. د دې شمیرو په ثبت سره په افغانستان کې په کورونا وبا اخته شویو کسانو ټول شمیر 240609 ته ورسېد.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دلدي.
په افغانستان کې د سهار 8:21 دقیقې کېدونکو دی. په دې خبري مجله کې دا راپور هم خبرو ورسره له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د روسیې په منځګړیتوب د اوربند موافقه وکړه. په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل، خو د دې موافقې هرکلی په آذربایجان کې سوی دی. د ژوند رنګونه هم خبرو، خو تر هغه مخکې اوري چې کابل ښاروالي د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره د لوړ پوړو ودانیو، فابریکو، هوټلونو، حمامونو او نانوایانو مالکانو ته خبرداری ورکړ. د کابل شاروالی ویان دی ازادي راډیو ته ویل ک دغه تصدیو په یو میاشت کې فلټرونه نصب نکړ او بې کیفیت اسون توکو ته ادامه ورکړه، قانوني چلند ورسره کیږي. رحمت الله افغان په خپل راپور کې دا موضوع څېړلې ده.
کابل شاروالی وای د کابل هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي. د کابل شاروالی ویان دی سمیر رسا د شنبې پورز ازادي راډیو ته ویل چې 1500 لوړ پوړیزې ودانۍ چیک لیست کړي چې 300 د هوا فلټر کوونکي وسایل درلودل او نورو ته خبرداري ورکړي.
معیارونه چې موږ غوښتل ته ویلي دي، فلټرونه چې موږ غوښتل ته ویلي دي چې نصب کړي، چې هغه تر اوسه نصب کړي نیوي او همدارنګه د لیندې تر 15 ورځ چې هغه نصب نکړي بیا موږ هغه د عدلي او قضایي نهادونو هغه ته راجې کوو.
د اقدام داسې محل کیږي چې لمنې نیمه میاشتې را او ژمی را نږدې دی. ډیری کابلیان د قوس میاشتې په نیمایي کې بخاری ږدي. د ژمي په سړو کې د لرګیو لوړې بیې، د برېښنا نشتوالی، د خلکو بېوزلي او د خونو د تودولو لپاره د نورو ټیټ بیې سون توکو کمښت د ډبرو د سکرو لګښت ډېر کړی چې تر ډېره د هوا د ککړېدو لاملونه ګڼل سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې رئیس شیرباز کمینزاده وای دوی د کابل ښاروالۍ سپارښتنو ته جدي پام کړی او دغه ستونزه به ژر هواره سي.
د کابل ښاروالۍ کومه خبره د فابریکاتو کړې ده؟ واقعا فابریکات کوشش شوی، ډېر فابریکاتو کې فلټرونه د پخوا په پرتله نصب شوي دي او انشاءالله نورم فلټرونه نصبیږي. د فابریکات خو طبعا فابریکه چې چیرته چلیږي یو دود حتما دروي، اما کوشش موږ زیات کړی دی تر څو فلټرونه د ځنې نصب شوي ځنې د نصب کېدو په حالت کې دي. انشاءالله دا مشکل به خدای کول زر تر زره حل.
په کابل کې د ککړې هوا د مخنیوي لپاره کابل ښاروالۍ د اقدام داسې مهال کوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې 26% مړینه د ککړې هوا له امله وه. روغتیا پالان وایي که د ککړې هوا مخنیوي ونسي، سالنډي د سږو تکلیف، ټوخی او د تورته نورې ناروغۍ د انسانانو ژوند په تدریجي ډول اخلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سمیو بهرنی مسله روس له هغه چې آذربایجان له ارمنستان سره د روسیې په منځګړیتوب د اوربند موافقه وکړه، په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې یریوان لرو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان څخه د استعفا غوښتنه وکړه، خو په آذربایجان کې د سوی موافقې هرکلی سوی دی. ملالی بشیر تفصیل وړاندې کوي.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د ناګورنو قرهباخ سیمه جګړې ته د پایټکې ایشودو په هدف له آذربایجان سره د اوربند موافقه لاسلیک کړه، خو اوس د یو شمیر هیوادوال په اعتراض کې له استعفا غواړي. زرګونو لاریون کوونکو د پلازمینې یروان لارو کوڅو ته راووتل. په ارمنستان کې د نظامي وضعیت پر مهال پر لاریونو بندیز لګېدلی، خو مظاهره چیان په دې سربیره د یروان په مرکزي کتابتون څلور لاره کې راټول شول او صدر اعظم نیکول پاشینیان یې ملي خاین وباله او له ده یې وغوښتل چې له خپلې دندې ګوښه شي. خو صدر اعظم پاشینیان پر خپله فیسبوک پاڼه د یو ویډیویي پیغام په خپرولو سره وویل چې د ناګورنو قرهباغ په مهم ښار ستپاناکرت کې وضعیت ډیر خراب و او له خپلې پرېکړې دفاع وکړه.
په ستپاناکرت ښار کې وضعیت داسې شو چې پرته له دفاع پاتې و. که جګړې دوام کړی وای ستپاناکرت مارتونی او اسکران ټولو سقوط کاوه، چې تر هغې وروسته به دوهم دریم څلورم پنځم شپږم دفاعي زونونه او زموږ زرګونو سرتیري محاصره شوی وای.
د جګړې پای ته رسولو د موافقې پر اساس چې د مسکو په منځګړیتوب لاسلیک سوه، په ناګورنو قرهباغ سیمه کې 2016 روسي سرتیري ځای پر ځای کیږي او آذربایجان به پر هغو سیمو کنټرول ولري چې د دې جګړې پر مهال یې نیولي. ترکي چارواکو ټینګار کاوه چې د روسیې 1600 ځواکونو تر څنګ شاید ترکي ځواکونه هم په دې سیمه کې وګمارل سي، خو د اوربان په موافقه کې دا څنګه تر سترګو کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې له روسیې سره یو ځای کار کوي چې د اوربند د څار په خاطر یو ګډ مرکز رامنځته کړي. ناګورنو قرهباغ په آذربایجان کې یوه سیمه ده، خو اوسېدونکي یې اکثریت ارمنیان دي او د باکو حکومت نه مني. د دې سیمې خلک وروسته له هغه چې په 1904 نیم کال کې جګړه پای ته ورسېده او د آذربایجان ځواکونه له دې سیمې وایستل شول، د ارمنستان په مرسته خپلې چارې اداره کوي. له دوو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې سخته جګړه روانه وه او د اوربند ګڼې موافقې وسوې او بېرته ماتې سوې. په دې جګړه کې دواړه لوریو ته زرګونو کسان وژل شول.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري خبرې وکړې. د اداري فساد پر ضد د مبارزې شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې